درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنې مې ساته خبري مجله کې مو زه اجمل ان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د قطر په غونډه کې چې ټاکل شوې وه افغان هیئت ورشي او هلته له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، ښایي د دې هیئت ګډون لاغو شي. دا مو د سر موضوع ده چې پرې به رپورټونه او بحث ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. سالم احمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د حکومت یو سرچینه وی احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونسی. د سولې ولسی حرکت غړو په خوست کې لاریون وکړ. کرملین ایران کړی چې د شمالي کوریا رهبر روسیې ته سفر کوي. د حکومت یو سرچینه وی احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونسی. دغه سرچینې د نوم نشول په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه غونډې ته د لوی هیئت د سفر د لغوه کېدو پریکړه ځکه سوې چې د قطر حکومت په دې غونډې کې د ګډونوالو نوی لست افغان حکومت ته سپارلی چې حکومت ته د منلو وړ نه دی. سرچینې ویلي چې د قطر په رالېږلې لیست کې د مسکو د غونډې د ګډونوالو د نومونو تر څنګ د افغان حکومت له اعلان شوي لیست څخه هم دېرش کسان ورزیات شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تنی دې کسان پکې نسته. سرچینه وایي حکومت قطر ته احوال ورکړي هغه الوتکه چې د غونډې په ګډونوالو پسې افغانستان ته راستول کیږي نه دی راځي. تفصیل وروسته. د سولې ولسی حرکت وایي چې په خوست کې د افغان حکومت او د طالبانو لخوا د جلا جلا عملیاتو د پایل د اعلان پر ضد لاریون وکړ. دغه حرکت وایي د لاریون برخوالو د جګړې له ټولو شکیلو اړخونو د سولې او پخلاینې غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
نن په خوست کې سلګونو د پی پی ایم پلویانو لاریون وکړ. د لاریون پر مهال یې د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې د اوربند غږ وکړ چې نور باید دغه روان حالت پای ته ورسول سي. همداراز د لاریون پر مهال د حکومت له لوري د خالد عملیات او د طالبانو له لوري د الفت عملیات وغندل سول.
د سولې ولسی حرکت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خوست تر څنګ په ننګرهار، بلخ، هلمند او کندهار کې هم لاریونونه وکړي. د بې سرحده خبریالانو سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی. په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروی او تر ټولو ناوړه هیواد ترکمنستان ګڼل سوی. که څه هم په دغه فهرست کې افغانستان په هغو هیوادونو کې راغلی چې ډیر خبریالان پکې وژل سوي، خو بیا هم د بیان د ازادي له مخې په 121 کتار کې راغلی دی. پاکستان په 123 او ایران په 111 کتار کې راوستل سوی دی. افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په نسبت د بیان په ازادي کې مخکښ دی. په فهرست کې افغانستان له نورو هیوادونو هم لکه روسیې، چین او آذربایجان څخه مخکې دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن سهار وختي له کراچي څخه ګوادر ته روان وو له موټرو کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنو وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان میر ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
14 سے 15 لوگوں کو شناخت کیا سکتا ہے کسان وجہ سے بھی دی او دا پیش 13 شپا دا دو لسنی مو سخه بیا دا یوی بجے پا منز کی سوی دا او دا لمرنی شواید سخه دا سی بریشی لکه چی دا وزل سو کسانو تناو دا پنجاب ایالت سروی.
دا حملی مسئولیت دا بلوچستانو یوی بیلتون غشتون که دلی مناله دی. کرملین اعلان کړی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په اعلان کې لري چې پر ورونو 12 ورځو کې روسیې ته سفر وکړي. کرملین په هغه لنډه کې اعلامیه کې چې نن په خپل ویب سایټ کې خبره کړې ویلي چې کیم ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا بلنه ورکول سوی او دی به پر ورونو 12 ورځو کې روسیې ته ولاړ سي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې را روانه اونۍ چین ته سفر وکړي. دی به را روانه جمعه او شنبه د یو کمربند او یوې لارې د پروژې په نوم غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د لسګونو هیوادونو نو حکومتي مشران برخه اخلي چې په نړۍ کې د سړکونو او تجارتي لارو د جوړولو پر لارو چارو بحث وکړي. ځینو رسنیو داسې ګونګوسي خبره کړې چې پوتین شایي له کیم سره په بلادی وستوب کې چې د شمالي کوریا سرحد ته څیرمه پروت بندري ښار دی وګوري. کرملین دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر یوه موافقه د سلا کېدو هڅه کوي چې په مرسته یې په کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو پر سر ولاړ سوی کړکېچ ختم سي. په واشنگټن کې ډیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولی چې هڅه کوي د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د اصلاح شوي راپور تر خپرولو لنډه شیبه مخکې د کنفرانس پر رابللو سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې په راپور کې راغلي دي. د مولر دغه تفصیلي راپور د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دی. مخکې تر دې چې د راپور اصلاح شوي بڼه کانګرس ته ولیږل سي او په عامه خپره سي، لوی څارنوال بار او مرستیالې روډ روسین سټاین په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. دوی په کنفرانس کې د مولر د نږدې 400 مخیز راپور په اړه پر خپل برداشت خبرې کوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې لوی څارنوال به د خپلې پروسې په اړه د پوښتنو تر ځوابولو وروسته دغه راپور کانګرس ته وړاندې کړي. ډیموکراتې نانسی پلوسی چې د استازو جرګې مشره ده ویلي چې لوی څارنوال د ولسمشر ټرمپ د خوندي ساتلو لپاره په خپل یو طرفه ذهنیت سره خپل اعتبار او د عدلي وزارت خپلواکي زیانمنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره نن پنجشنبه خبریالانو ته وکړه. پیسکوف ویلي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین د یوه همکار یوری یوشاکوف تر څنګ لګڼو روسی چارواکو سره پر ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي.
دوستانو خبرنامو لازادی راډیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د قطر د بین الافغاني غونډې د لغوه کېدو امکان زیات شوی دی. د خبرو وروسته تر هغه کېږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د تلونکي هیات سفر وسنډید. په قطر کې د دغه غونډې د جوړېدو یوه موضوع د چارواکو په وینا د اوربن موضوع وه. دا چې د اوربند په اړه په افغانستان کې عام خلک په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو قربانیان سوای په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. دا به واوري چې د چورې ولسوالۍ چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغلته د ماشومانو پر مخ ټول ښوونځي تړلي دي. د نورستان نمو بیا ریپورت ترلاسه کړی دی چې د دواب ولسوالۍ په مرکز د پنجشنبې په 4:00 د مزایلو یا توغندیو بریدونه شوي دي. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو، دا موري چې د بیپولي خبريالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی نن په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنې ریپورت خپور کړه. وایي چې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت د ښه کېدو نه بلکې د خرابېدو خواته روان دی. دا د ازادۍ راډیو ده. د حکومت و سرچینه وایي احتمال لري چې د قطر د بین الافغاني خبرو غونډه ونشي. د سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د خبرې وروسته لاغې کیږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د سولې د تلونکي هیات سفر لغوه شو. اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې دی، په تیرو خبرونو کې هم په دې اړه معلومات راکړل، بیا هم را سره دی، مننه ترې کوو. اکرام دا راته وایي چې دغه د دوهې ته د افغانستان څخه یا د کابل څخه په ځانګړې توګه د هیئت سفر د لغوه کېدو د دلایلو په اړه تر اوسه پورې څه نوي رامخته شوي دي؟ چارواکي څه وایي چې ولې دغه سفر تر اوسه نه دی شوی او علت یې څه دی؟
مننان صاحب، یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر د لغوه کېدو پریکړه ځکه شوې چې قطر حکومت په دې ناسه کې د ګډون کوونکو کسانو نوې لیست افغان حکومت ته رسولې چې حکومت ته اصلا دغه لیست منلو وړ نه دی. دغه سرچینې ویل چې په دې لیست کې په دغه رسول شوی لیست کې چې افغان حکومت ته د قطر د حکومت له لوري نه رسول شوی دی، د مسکو د ناستي چې سمو د وړاندې کوم غونډه په قطر کې شوی و ولته افغان سیاسيونو برخه اخیستې و، د هغه کسانو نمونه په دې لیست کې شته. د دې تر څنګ دغه تر څنګ د نوي لیست نه چې کوم افغان حکومت اعلان کړی دی، دیرش کسان لدینه هم ورجت شوی دي چې دغه دیرش کسان هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ته نږدې کسان نه دي. او همدارس په دغه نوي لیست کې چې د قطر له لوري نه افغان حکومت ته راستول شوی دی، قومي جوړښت، همدارس حکومتي جوړښت او د خزو ګډون او ځینو نورو جوړښتونو ته پکې ترکیبونو ته پکې اصلا پاملرنه نه ده شوی. اصلا دوی دغه سرچینه وای چې ټول مشکل دغه لیست جوړ کو چې دغه لیست افغان حکومت راور رسید او دغه نوروست دغه سفر د لغوه کېدو پریکړه وشو. دغه سرچینه د هم ویل چې ډیر احتمال د دې هم شته چې د قطر ناسته بالکل لغوه شي، ځکه د پوینا باندې چې کله هغه قطري الوتکه چې دغه کسانو د وړلو لپاره افغانستان ته باید راغلی وي، افغان حکومت قطر حکومت ته احوال ورک او دوی ته ویل چې دغه الوتکه د افغانستان ته نه راځي ځکه دوی د قطر په ناسته کې ګډون نه کوي. په پام کې و چې نن دغه پلاوی دغه 250 کسان چې افغان حکومت لیست اعلان کړی و دا نن د قطر په ناسته کې د ګډون په هدف باندې قطر ته سفر وکړي، خو نن سهار دا موضوع راپیل شو چې دا سفر وځنډید. تیره ورځ د طالبانو یو سرچینې په قطر کې چې دغه ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د 230 کسانو یو لیست حکومت ته افغان حکومت ته د قطر د حکومت د لارې ناستولی و چې په دغه نوي لیست کې په دغه نوي اعلان شوي نوملړ کې چې د افغان حکومت د لورې نه اعلان شو هغه کسانو نمونه نشته، نو ځکه دوی احتمالا شاید دا ناسته چې ده لغوه کې یا دغه ناسته تحریم کې دوی به پکې برخه ونخلي. خو دغه سرچینې ویل چې دا کوم لیست چې د قطر د حکومت د لور نه راستول شوی دا د طالبانو لخوا نه دی، بلکې دا د قطر د حکومت لخوا نه دی چې هغوی د غونډې کوربتوب کوي او طالبان هم دعوت کړي دي او د دې ځای نه خلک دعوت کړي دي. بیا هم وروستي رسمي جزئیات هغه لکه څنګه چې ما په تیره خبرونه کې وویل د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي دي چې وروستي رسمي جزئیات به په دې اړه د نن ورځې ناوخته اعلانې دا چې تر دې دمه نه دي اعلان شوي. وروستي جزئیات چې بل اخره پریکړه څه کیږي هغه بیا په وروسته لوریدونکو سره شریکو، خو تر دې دمه دغه جزئیات
مننه کوم. مننه کوم اکرام. دوستانو و موریدل چې د حکومت به سرچینی ازادي راډیو ته ویلي احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونه شي. دا خبره وروسته لاغه کیږي چې نن دوه ته د کابل څخه د تلونکو هیئت سفر وسنډید. کچری په قطر کې دغه بین الافغاني غونډه جوړ شي د بحث موضوع به څه وي؟ یو شپږ ګډونوالو یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي پر اوربند باندې خبرې وکړي. لا دې ډلې یو هم په پاکستان کې د افغان حکومت پخوانی سفیر زلمی عمر رضا خلوال دی، هغه ویلي دي چې اوربند د هرې سولې لپاره د خبرو او مذاکراتو پراخه لار پرانیزي. د جګړې قربانیان د اوربند په اړه څه وایي؟ فیروزی عزیزی په یو رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده چې د جګړې د یو قرباني د کورنۍ د غړي په غږ پیلېږي. سلام سلام، خوش
آمدید. سلامات.
د کابل یوې څنډې ته د هغه ځوان لیدو ته راغلی یم چې وایي پلار یې د طالبانو له لوري د سړک غاړې ته په خښ شوي ماین کې له لاسه ورکړی.
ما پدرم شهید شده و یک کاخایم هم پای خود از دست دادم.
ول اسکلان یاسر وایي پلار یې د سړک جوړونې یو انجینیر و چې کلونه مخکې د طالبان لولوري امنیتي ځواکونو ته په خښ شوي ماین کې قرباني شو.
روز بعد از ختم کار اینا از صافی کار
یو ورځ می پلار د کار له ختم وروسته چې د خپل دفتر په لور چې فرا ولید کې روانو، د لارې په ترڅ کې د سره غاړې ته د یو خښ شوي ماین چې وروسته بیا طالبانو مسولیت ومانه موټر ورسره حسابات وکړ، هلته په همغه پیخه کې و وژل شو.
د اونجا پدرم کشته میشن و شهید میشن.
یاسر دا هم وایي که د سولې د اوسنیو روانو خبرو پیلامه د راتلونکي ثبات او امنیت ټینګښت وي او طالبان تلپاتې سوله او اوربند اعلان کړي، نو راضي دی چې د پلار وینه ور وبخي.
دا چې د پلار وینه به مې وبخي کنه اوس ته هر څه سوي دي او هیڅوک یې هم ځان پرې پړ نه ګڼي، نو د دې لپاره راضي یم چې د پلار وینه مې وبخم، ځکه کېدای شي چې زموږ نور پلرونه اولادونه راتلونکي د دغو پرېکړو له امله چې اوس په خطر کې نیول کېږي تضمین سي.
یاسر له حکومت او طالبان غواړي چې تلپاتې اوربند اعلان کړي. له دې سره قطر ته د تلونکي افغان پلاوی غړی حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې دا ځل تمه لري چې په قطر کې له طالبانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ یوه مهمه موضوع چې اوربند دی ورسره مطرح شي.
مهم تر دې خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي. زمونږ زیات فوکس پر دې وشي چې څنګه لنډه لاره پیدا کړو دې ته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو دا فضا برابرې نورو خبرو ته ټول خبرې په یو ناست کې نه حل کیږي. سره کافي زیات ناست ته ضرورت لري، مګر په دغه ناست کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي.
دوستان زموږ غږ لازم
دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو مخې په تیر 2013 میلادي کال کې د جګړو له امله نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او 2000 زیات کسان ټپي شوي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د یادو ملکي تلفاتو د شمیرو 10% عاملین طالبان او د پاتې نورو بیلابیلې مخالفې وسلوالې ډلې دي. ټاکل شوی و چې نن پنجشنبه له افغانستان نه د قطر مرکز دوهې په لور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 250 کسیز افغان پلاوی ولاړ شي، خو د نامعلوم لامل له مخې دغه سفر په موقت ډول وځنډید. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر موسا محمودي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله 19% لوړ شوی.
هغه شمیری چې د ملکی تلفاتو په اړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی او نور جزئیات به راتلونکي کې مفصل نشر شي، د تیر کال په پرتله د ملکی تلفاتو کچه 19% لوړه شوی. اوس باید ژر تر ژره اوربان اوسي او د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري داسې فضا رامنځته شي تر څو نو موږ د جګړو او ناوړو پایلو شاهدان ونه اوسو.
مخکې تر دې په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په 3 کلنه جګړه کې 2 ځلې اوربند شوی چې د تیر کال کوچني اختر کې 2 اړخیزه او بل اوربند بیا په لوی اختر کې یوازې د افغان حکومت له لوري اعلان شو، خو دا دواړه موقت و.
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه،
یا سر یوازې د هغې قربانی شوی کورنۍ غلی نه دی چې موږ په راپور کې یې کیسه رانغښتي، بلکې تر دې زیاتې افغان کورنۍ شته چې عزیزان او اقارب له طالبانو او ګڼو نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره په 3 کلنه جګړه کې وژل او ټپي شوي دي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د دغه شان د غم په ټغر کې نیول شویو کورنیو درد درمان کړي او کنه لا معلومه نه ده. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ په مرکز د نن سهار د 4 بجو راهیسې د توغندیو برید روان دی چې لږ تر لږه د یو پولیس د وژل کېدو او یو د ټپي کېدو رپورټ پکې ورکړل شوی. تفصیل بدر هولان وري په رپورټ کې واورو.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سهار 3 بجې وسلوالو طالبانو د دواب ولسوالۍ په مرکز د هوانونو او میزایلو بریدونه پیل کړي وو چې دغو بریدونو د سهار 10 بجو پورې دوام کړی او پکې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دشمن از نقاط دور انداختای پراگنده شروع کرده، حمله چیز نداشتن، تاجمی نداشتن.
هغوای دخمن للری زینو سخا د میزایلو تیت پرک دز پیل کری وی. دا ولسوالی مرکزی د خپل برید لانینی ولی و کما دلیز حمله نوا. اوس سیمه که حالات خدی پا یاد برید که زمان یو پولیس وجل شوه او یو تپی شوه ده.
یک پولیس ما شهید است، یک نفر زخمی داریم.
د سیمه اوسیدونکو به وای چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او 4 نور ټپیاندي او د ټپیانو د انتقال لپاره هم زمینه نه ده برابره. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته وویل
یو کس شهید او 4 کس زخمیاندي. ولالو خو د موټر لار خو د طالبانو قبضه کې ده، لار خو هغوی کپتان اچولې بس جګل سارا تنده کل کړي دي. تقریبا 1-2 کیلومتر دغه مرکز نه لرې وړي دي. مرکز کې خو نه ساتل کېږي، ډزې راځي،
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې په داسې حال کې وسلوال طالبان د ولسوالۍ پر ودانۍ د هوانونو او میزایلو برید کوي چې ټاکل شوی د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغان سولې په تړاو شپږم پړاو خبرې پیل شي او همداراز طالبانو سره په دوحه کې افغان حکومت لخوا ټاکل شوی 250 کسیز پلاوی هم لیده کاته او خبرې وکړي.
بلخوا له اوروزګان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو په 4 ولسوالۍ کې د ماشومانو پر مخ تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ټول ښوونځي تړلي. دا چې ولې په دې رپورټ کې به یې واورو چې شریف الله شرافت له اوروزګان نه راستولی.
دا اورزګان د چوري ولسوالۍ سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلي. د یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تړلي دي.
د جلاله په نام نه د دې یو نظامي مسؤول دی، هغه یو پارچه ورته لیکلی وای چې د امر ثانی پورې د چوري د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات مشترکي چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي، د دې د معارف سره مشکلات لري، د خلکو سره مشکلات لري، په معلمینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات تر اوسه مرسته واجه شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، 28 رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نورې یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي، خو زیاتوي چې تر دا مهاله یې لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلي. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم همدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې څو د تړل شوو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
د سموکات وخت لپاره بند کړی دي، د دوی د خوا څخه موږ ته کوم داسې غوښتنه شې نه داسې خسر سیاست اعلان کړی دي چې مکتبونه بند کړي. د مکتبو د دلیل چې ولې بند کړی دي په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو. موږ سنري ورته استولي دي، هلته سنري سره په خبرو کې دي. انشاءالله امید شته چې ډېر ژر درته خلاص شي. ځکه هغوی هم داسې ورته وویل چې موقت او د ښار مکتبونه خلاص دي، یوازې د دوی د وکیلانې مکتبونه چې دي هغه
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونه وړ ده چې په دغه ولایت کې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلي وه او تر څنګ یې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سپوږګلا آزادی رادیو ناوړی د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وصیت په اړه خپل کلنی ریپورت نن د اپریل 14 خپور کړ. دې ریپورت د نړۍ په 120 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه کړې. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو شمیر چې ژورنالیستان په ازادۍ او بشپړ امنیت کې پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دي او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د راتنګولو په حال کې دي. نو جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې اورو.
د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې په رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوی دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوې جګړه، غیر مسؤلې وسلوالې ډلې او په اداري فساد کې ښکېل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شذو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شذي ژورنالیستان د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډېر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د وروستیو 18 کلونو تجربې پر اساس یوه خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروې کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
دوستانو و مو لیدل چې د بیان د ازادۍ له مخې افغانستان تر ځینو هیوادونو مخکې شوی، خو دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه او همدارنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر موضوع باندې فرشتي جلالزئی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکې ټولنې د مشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځنې کړې چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لویه ستونزه ده.
واقعیا هم په دې وروستیو لسیزو کې پکې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وې خورا بد کال وو، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو لپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لام خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لام وهل کېږي، تکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي، او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې په کار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بیرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړې، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم. امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه ورکوي. که موږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او موږ ته په دغې دغې مواردو کې معلومات راکړي چې په تېر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیټول شوی، یو بېلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کېږي. او که ژورنالیستان بیا چیرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کېږي. نو دې ټولو ته په کتو موږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبریالانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تېرو کلونو یا د تېرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلی.
زیارمل صاحب، دلته دا د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که موږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالت ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا موږ وایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، په 2016، په 2001، په تر 2008 پورې په ننګرهار کې هم د خزینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بعده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې هغه هم د سټوډیوګانو دننه یوازې د خبرونو د ویلو لپاره یو نیمه ویان بشته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی گزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د میرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دا یو واقعیا ده، لام نشته دی او هغوی تر موږ ډیر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
رحمت الله زیارمل د افغانستان په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکي ټولنې مشر و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. تعلیم ساته خبري مجله پای ته رسوو. پکې د خپرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. ارش همایون سټوډیو ته راغلی دی او بل نیم ساعت خبري مجله کې دی در سره دی.
تشکر.